غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
په افغانستان کې وسلوالو کسانو پرون هم حمله کړې دي. لبراني قواوو د اسلامي دولت د ډلې د مشر میرمن او یو ماشوم نیولې دي، او د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوکراین بیا ملاتړ کړی دی. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به د افغانستان د روانو حالاتو په باره کې د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې هم واوري. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو. په افغانستان کې پرون د سې شنبې په ورځ هم وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي دي. دغې ډلې د بادغیس په ولایت کې د افغان پوځ عسکر وژلي دي. جنرال داود شاه وفا چې د بغلان په ولایت کې د ملي اردو قومندان دی، د ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې طالبانو پرون د بالامرغاب په ولسوالۍ کې د هغوی په یوې پوستې د ماشیندارو لاسي بمونو او راکټ لانچرو برید کړی دی. جنرال وفا وایي چې په برید کې درې وسلوال مخالفین هم وژل سوي دي. همدارنګه د ننګرهار د ولایت د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي دي چې د شیرزادو په ولسوالۍ کې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 15 وسلوال کسان وژلي دي. بل پلو په کابل کې د کاناډا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دي چې د ساتنې او حفاظت په خاطر دي د افغانستان څخه ووځي. د کاناډا سفارت ویلي دي چې دغه هیواد د اتباعو په شمول ټولو بهرنیانو ته د سخت دریځ ډلو او جنایي ډلو لخوا خطرونه زیات دي. سفارت تخپلو اتباعو څخه غوښتي دي چې کچیري په افغانستان کې یاست باید ووزی، او هغه څوک چې افغانستان ته راځي نو غټ خطر په ځان مني. وسلوالو مخالفینو په تیرو څو اونۍ کې په کابل کې د بهرنیو ځواکونو په اتباعو باندې بریدونه زیات کړي دي. د تیرې پنجشنبې راپه دې خوا د برتانیې د سفارت د یوه کارکوونکي په شمول څلور بهرنیان په کابل کې وژل سوي دي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې یو موټر چې د سره صلیب نشانونه پر لګېدلې وه، داسې ګمان کېږي چې غوښتلې د وزیر اکبر خان په سیمه کې د بهرنیو اتباعو د موټرو په قطار باندې برید وکړي.
پرون د سې شنبې په ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون کړی وو. دا غونډه د افغانستان د پاره ځکه د اهمیت وړ ده چې ناتو د رواني میاشتې دسمبر په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته رسوي، او په دې هیواد کې د نوي ماموریت د پیلېدو لپاره پر چمتووالي باندې خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یانس سټوتنبرګ د ښاغلي غني او ښاغلي عبدالله سره په بروکسل کې د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان امنیتي قواو سرشکال د ناتو د قواو د مرستې پرته د طالبان سره جګړه کوله. د طالبان په مقابل کې په جګړه کې سرشکال څه د پاسه 3,600 افغان عسکر وژل سوي دي، چې دا د نورو کلونو په پرتله 6.5% زیاتوالی ښیي.
امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لبنان اردو د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو میرمن او د هغه یو ماشوم نیولی دي. چارواکو ویل چې دغه ښځه او ماشوم لس ورځې مخکې د سوریې سره سرحد ته نږدې په داسې حال کې نیول سوي دي چې جعلي شناختي کارډونه ورسره وه. د هغوی څخه اوس د لبنان د دفاع په وزارت کې پوښتنې او تحقیقات کېږي. د لبنان د السفیر ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې اردو دغه دوه تنه د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو په همکاري ونیول. په دې اړه د اسلامي دولت ډلې سمدستي څه نه دي ویلي. بغدادي د 2000 کال را په دې خوا د اسلامي دولت د ډلې مشر دی، او په ختیځه سوریه او شمالي عراق کې زیاتې سیمې نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتو هغه نړیوال تروریست بللی، او 10 میلیون امریکایي ډالر یې د هغه په سر انعام ایښی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
ته دوام ورکوو. د یوکرین پارلمان د لویدیز طرفدار نوی حکومت په داسې حال کې منظور کړی دی چې د مالی چارو په برخه کې مهمې دندې خارجي ټیکنوکراټانو ته ورکړل شوې دي. کیفالیزه لیکوي چې خپل وران ویجان اقتصاد بیا په پښو ودروي او د روسیې سره سرحد ته نږدې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو بغاوت ختم کړي. له بلې خوا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوکرین د اردو بیا ملاتړ کړی او روسیه په دې غندلې ده چې د دوی په قول د یوکرین بې ثباته کول ته په قصدي توګه دوام ورکړی دی. د ناتو عمومي منشي یانس سټالتنبرګ پرون د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د دوغو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د روسیې اعمال چې د یوکرین امنیت یې خراب کړی دی په عین حال کې د اروپا او اوقیانوس د ټولو سیمې په امنیت باندې هم جدي تاثیرات لري. هغه وویل
to honor its obligations. This includes withdrawing its forces and military.
موږ د روسیې څخه غواړو چې خپل مکلفیتونه دي ترسره کړي. په دې کې د یوکرین او د یوکرین د سرحد څخه د روسیې د قواو او نظامی سامانونو ایستل، د دغه سرحد نړیواله څارنه او خبرو ته موقع ورکول هم شامل دي. د ناتو عمومي منشي اعلان وکړ چې څلور بسپنه ورکوونکي مؤسسې اوس دې ته حاضر شوي دي چې د اردو د لوجستیک، د کوماندی او کنټرول، د کمپیوټري دفاع او د پخوانی عسکرو په فعالیتلو کې مرسته وکړي. د ناتو وزیرانو د غراز د یو نوي وجهي صندوق ته تاسیسولو اعلان هم وکړ چې د یوکرين د زخمي سو عسکرو په علاج کولو کې کار ځنی واخیستل سي. مخکې د یوکرين اردو او د لوهانسک په سیمه کې د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکو د اصولو په اساس موافقه وکړه چې د دسمبر د 15 څخه به نوي اوربند وکړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وروسته له هغه چې د کابینې دوه مهم وزیران د یو لړ جنجالونو د راپیدا کېدو په لړ کې برطرف کړل، د وختي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ښاغلی نتنیاهو د مالیه وزیر یر لاپید او د عدلیه وزیر زپنی لیونی له دې کبله برطرف کړل چې وی ویل چې هغوی د دپه ائتلافي حکومت باندې ډیر سخت انتقادونه کړي دي. لاپید او لیونی د ښاغلی نتنیاهو سره په څو مسایلو باندې مخالفت شودلی چې په هغو کې د شاغلی نتنیاهو لخوا یو تایید سوی جنجالي مسله دا و چې د اسرایلو ملي دولت د یهودو د خلکو په نامه یاد سي. انتقاد کوونکي وایي چې دا پیشنهاد به عربي د رسمي ژبې په توګه لغوه کړي او د اسرایلو دیموکراتیک خصوصیت ته به تاوان ورسوي او برسیره په دې به د 40% اسرایلانو چې عرب دي حقوق تر پښو لاندې کړي. نورې کورنۍ ستونزې د راتلونکو کال بودیجه، د مالیاتو پالیسی او د ژوندانه لګښتونو چکوالی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت په خوانی مرستیال ایشن کارتر د دفاع د وزیر چک هیګل د ځای ناسي په توګه تر نورو مخکښ کاری. هیګل په دې وروستیو ورځو کې د یو لړ فشارونو له کبله د ملي امنیت دغې مهمې دندې څخه استعفا وکړه. د سپینې ماڼۍ نتاخ یا شارنیس پرون د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دی په دې اړه کوم اعلان نکوي، مګر هغه د کارټر استعدادونو ته اشاره وکړه او ویل چې کارټر د دې چوکۍ لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما په مختصر ټیسټ کې دی. ارنس ویل چې کارټر د دفاع د وزارت مرستیال په توګه په خوا هم د امریکا د سنا مجلس د رایو په مطلق اکثریت تایید کړی وو. شپېته کلن کارټر یو فزیک پوه دی او د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت په څانګو کې اوږدې تجربه لري.
د مصر یو لوړ پوړی څارنوال ویلی دی چې دی بل دی کبله چې په خوانی جمهور رئیس حسنی مبارک ته په 2011 کال کې د مظاهره چانو د وژلو د تورونو څخه خبرات ورکړه سوی دی استیناف غوړي. دغه څارنوال دفتر پروند سه شنبه په ورځ وویل چې دا فیصله د قانون څخه سرغړونه ده. د قاهره یو محکمې د شنبه په ورځ شاغلی مبارک د قتل د تورونو څخه تبریک کړ. په هغه باندې د تورونو لګیدلی و چې د 290 د حکومت مخالف مظاهره چانو د وژلو د سیسای کړي و. د شاغلی مبارک د کورنوي چارو وزیرانو نور شپشتنه لوړ پړي امنیتي صاحب منصبان چې د خلکو د وژلو د امرونو په ورکولو تورن سوی و هم تبریه سوی دي. محکمې د غراز شاغلی مبارک او د هغه د وزامن د اداري فساد او رشوت خوریو د تورونو څخه هم تبریه کړي دي.
په هنګ کان کې د اشغالولو د تحریک په نامه د مظاهرو درې تنه مؤسسین په نظر کې لري چې خپل هغه پلانونه تطبیق او عملي کړي چې غواړي پولیسو ته ځانونه تسلیم کړي او د خپل طرفدارو مظاهره چانو څخه هم غوښتي دي د ځان ساتنې او حفاظت لپاره دي په شاتګ وکړي. بینی تای، چانکین مین او چویون مینګ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی به په محلي وخت د چهارشنبې په ورځ د ماپښین په 2 بجو د پولیسو مرکزی سټېشن ته ورسي او ځانونه به تسلیم کړي. بینیتای ویل چې دا نه ده معلومه چې پولیس به دی او د مظاهرو دوه نور مؤثرین بندي کړي که به یې خوشي کړي، مګر هغه ویل چې دوی د نتیجو منلو ته حاضر دي، پروا نه کوي هر ډول چې وي. دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. خبرونه مو واوریدل، اوس په مکرې زموږ د خبرونې رپورت ده. د لبنان مامورینو ویلي دي چې هغوی د اسلامي دولت په نامه د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو میرمن توقیف کړې ده. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسې ته اورول کېږي.
د اسلامي دولت په نامه د ډلې د مشر البغدادي د دویمې ښځې د توقیف خبر پرون خپور شوی و، مګر د لبنان مامورین وایي چې هغه یوه هفته مخکې د خپل یو ماشوم سره توقیف شوی ده. د لبنان وی ورځپاڼې لیکلی دي چې د هغې نه د لبنان د دفاع په وزارت کې تحقیقات پیل شوي دي، لاکن د لبنان مامورینو په دې باب د تفصیلاتو نه ډډه کړې ده. د لبنان مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دغې میرمنې چې نوم یې سجا دولایمی دی، د لبنان په شمال کې د تریپولی په ښار کې په یوه جعلي شناختي کارډ ژوند کاوه. د عربو د سکای خبري اجانس وایي چې دغه میرمن د سوریې تابع ده، مګر د عربو یو بل خبري اجانس وایي چې هغه د عراق تابعیت لري. د عربو په مطبوعاتو کې هغه یوه ویډیو چې په فنی ډول نه ده اخیستل شوې ښودل کیږي، او په هغې کې دا څرګندېږي چې د سوریې مقامات د البغدادي دغه میرمن دولایمی د عیسویانو د هغې ډلې راهبان په بدل کې د مارچ په میاشت کې خوشي کوي چې د القاعده یوې طرفدارې ډلې د جبهې النصارا غړو نیولي وو. د دغو راهبانو اختطاف کوونکو د میرمن دولایمی چې د خپلو دریو ماشومان نه یو ماشوم ورسره وو د خوشی کولو په وخت کې د خوشحالۍ چیغې سوری وهلې. د العربی تلویزیونی شبکې ویلي دي چې د دغې میرمنې د توقیف کولو د خبر نه داسې معلومیږي چې د لبنان مقامات هم غواړي چې د خپلو هغو عسکرو په بدل کې چې د جبهې النصارا غړو نیولي هغه خوشي کړي. دغې سنی ډلې خبرداری ورکړې او ویلي دي چې کچرې په لبنان کې د دوی زنداني ملګري خوشي نشي، نو دوی به د دغو عسکرو نه یوې ووژني. او سمدستی دا نه ده معلومه چې د میرمن دولایمی نیول به د جبهې النصارا په افراطي ډلې څومره اثر وکړي، ځکه چې د هغې خاوند د اسلامي دولت د ډلې چې د دوی سره رقابت لري مشر دی. د دغو دواړو ډلو غړو په سوریې کې په بیلوبیل ځایونو کې په خپلو کې هم جنګونه کړي دي او همې د یوه او بل جنګیالي اعدام کړي، مګر د دې سره سره بیا هم د دغو دواړو رقیبو ډلو غړي د یو مشترک دشمن په مقابل کې په شریکه جنګیدلی هم دي. ابوبکر البغدادي ځان نه په خپل د اسلامي دولت په نامه د ډلې خلیفہ جوړ کړی دی، او د سوریې او د عراق په سخاوري هم اوس دغه ډلې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. رپورټونه وایي چې تیره میاشت د عراق په لویدیځ کې د ائتلاف د قواو په یوې حملې کې ښاغلی البغدادي زخمی شوی و، مګر څو هفتې مخکې هغه د یوه ویډیو پیغام په وخت کې راڅرګند شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په پکتیا کې معلولین او معیوبین پر ځینو حکومتي مامورینو انتقاد کوي چې له رشوت پرته ورته نه معاش ورکوي او نه نور کارونو ته مخه وړي، خو چارواکي وایي ستونزه په خپله په معیوبینو او معلولینو کې ده. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ رالېږلی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې معیوبین او معلولین د کار او ټولنیزو چارو د ادارې پر مسؤلینو له دې عمله انتقاد کوي چې نه یوازې خپل معاش په وخت نه ورکوي، بلکې د رشوت ترلاسه کولو لپاره بهانې هم جوړوي. سپینګیری ګلمت خان په دواړو پښو معلول دی. هغه چې خپل معاش یې غوښت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست په دروازه کې د نورو معیوبینو په ګڼه ګوڼه کې په چیغو ژړل او شور یې جوړ کړی و. دغه سپینګری پر د انتقاد کاوه چې رشوت ورکول پرته خپل کلنۍ معاش په خپل وخت نشي ترلاسه کولای. د پکتیا د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم خان امریکا غږ ته وویل چې په درې میاشتو کې یوه نبل ورځ پرله پسې یاد شوي ریاست ته راغی او ایلای وکولای شول چې خپل کلنۍ معاش ترلاسه کړي.
دا پیسې درې میاشتې وته چې دوره کله وایي چې نوبات یې کله وایي چې بېنوبتي ده. بېنوبتي راشي خلک چټي چټي خلک خلاصېږي په دغه کې چل بېخي نوبت اچول نه کله وایي رشپات په خلي کله چې شي خلي د ریاست ټول رشپات شوی دی.
زړه بوډۍ جمیله د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د دروازې تر څنګ له نارینهو څخه څو ګامه وړاندې له یو شمېر نورو ښځو سره په دې تمه ناسته وه چې ګنې د خپل خاوند تر مړینې وروسته ورته ټاکل شوې پیسې ترلاسه کړي. جمیله وایي نه د کور سرپرست لري او نه هم د یادې شوې ادارې له لورې خپل حق په وخت ورکول کېږي. هغې په دولتي ادارو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
دته سيزه گزاني سي راغلي په تو بچو سرزل نه استه مته وړو مشمان می کور کې پخې خانه می پخې کور می پخې زدل ته ورته نه استه دغه کور کې راوستل مریض زوین په کور کې پخې وای نه استه پیسې خلاصې سي دا نه پر می به پته ترواخ سي په غوسه سو مته کډومره پیسې په کور کې نه لرم سي او غلط راغلم.
د پکتیا د کار ټولنیز او معلولینو چارو رئیس عبدالسمد مصلح د معاشونو په توزیع کې ځنډمني او لامل یې دا بولي چې معلولین او د شهیدانو وارثین خپل نوبت نه مراعتوي خو په خپله اداره کې د اداري فساد خبره بې بنسټه بولي.
شخصي موقعات هر ولسوالۍ ته لیږو د هر ولسوالۍ نوبت معلوم وي ولې متاسفانه اکثره معلولین یا د شهدا ورثه دا تقسیم اوقات نه مراعتوي دلته راځي ستونزه جوړوي مامورین هم په تکلیف کې دوی هم په تکلیف کېږي او هغه خلک چې نوبتې وي د هغوی ته مزاحمت جوړېږي او دا چې دا یو ته دا خلک چې وایي چې دلته فساد اداري ده دا پولیس دره دوام هغه خلک دا خبرې کوي چې حکوم په خپل منځ کې ستونزه لري په خپل کتابچو کې یا رد شوي دي یا د حقیقت یابي نه پاتې شوي دي.
د پکتیا د ولي مرستیال عبدالولي صحیر په دولتي ادارو کې د اداري فساد د شتون خبره رد نه کړه خو وی ویل چې د معلولینو او معیوبینو د ستونزو د حل لپاره یې له اړوند ادارې سره پر یوه منظم سیستم کار کړی دی.
زه هیله دا ترنه کوم د میډیا د لارې نه دا هیله کوم چې هر څوک چې څوک پیسې غواړي د خپل حکومت سره دا چې دوی انتخاب کړی دی دوی د موږ سره همکاري وکړي تر څو چې موږ هغه څوک چې په دې مرداریو کې ککړ دي تر څو موږ هغو ته نیخ په نیغه لاره پیدا کړو او مستند هغه ونیسو.
د پکتیا د کار ټولنیزو او معلولینو چارو له ریاست سره کابو 4800 کسان ثبت شوي چې له دې جملې څخه 2600 معلولین او معیوبین او 1200 هغه د شهیدانو وارثین دي. هر معلول معیوب او د شهید وارث د میاشتې 5000 افغانۍ معاش لري خو چارواکي وایي د دې لپاره چې په اغېزمنه توګه ترې ګټه واخلي د کال په اخیر کې د ټولو میاشتو معاش یو ځای ورکول کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ټولنه خبرونه. په افغانستان کې پرون د سې شنبې په ورځ هم وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي دي. دغه ډلې د بادغیس په ولایت کې د افغان پوځ عسکر وژلي دي. پرون د سې شنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون کړی و. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لبنان اردو د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو میرمن او د هغه یو ماشوم نیولی دی. د یوکرین پارلمان د لویدیز طرفدار نوي حکومت په داسې حال کې منظور کړی دی چې د مالی چارو په برخه کې مهم دندې خارجي ټکنوکراتانو ته ورکړه سي. کیف هلیزلې کوي چې خپل وران ویجاړ اقتصاد بیا په پښو ودروي او د روسیې سره سرحد ته نږدې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو بغاوت ختم کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وروسته له هغه چې د کابینې دوه مهم وزیران یې د یو لړ جنجالونو د راپیدا کېدو په لړ کې برطرفه کړل د وختي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت پخوانی مرستیال اشتن کارتر د دفاع د وزیر چک هیګل د ځای ساتنې په توګه تر نورو مخکې ښکاري. هیګل په دې وروستیو ورځو کې د یو لړ فشارونو له کبله د ملي امنیت د دغې مهمې دندې څخه استعفا وکړه. د مصر یو لړ پړي څارندوال ویلي دي چې دی به له دې کبله چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک ته په 2011 کال کې د مظاهرچانو د وژلو د تورونو څخه برات ورکړه سوی دی استناف وغواړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او دا دی اوس پامکړی دی رپورټر. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن د مهاجرت په اړه د ولسمشر اوباما د فرمان دفاع وکړه. هغه د سې شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د ولسي جرګې د کورنی امنیت جرګګۍ ته ورغوښتل سوی و چې د ولسمشر اوباما د فرمان په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. پامکړی په دې اړه د سیدنی ساینی رپورټ چې زه شفیع سرداریه تاسو لولم. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن د سې شنبې په ورځ د امریکا د استازو د جرګې د کورنی امنیت جرګګۍ ته ورغوښتل سوی و. د جانسن څخه د کانګرس غړو د مهاجرت په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د اجرایي فرمان په اړه پوښتنې وسوې. هغه د جمهوري غوښتونکو د سختو پوښتنو په جواب کې په ځان ډاډه او خونسرد ښکارېدی. جانسن وویل چې فرمان غیر قانوني نه دی او د هغو کورنۍ لپاره چې ماشومان یې د امریکا تابعیت لري د عمومي عفو معنا هم نه ورکوي. خو هغه زیاته کړه چې فرمان د ټولو هغه کسانو څخه چې شرایط پوره کوي وغواړي چې ثبت نام وکړي.
The reality is that given our limited resources these people are not and have not been.
حقیقت خدا دی چې زموږ محدود منابع او توپکاتو سره د کلونو راهیسې کېږي چې دوی ته څه نه دی ویل سوي. دا یو وخت چې موږ دا ومنو او دوی تشویق کړو چې مسؤلیت ومني په دې عادي خلک هم پوهیږي. د ولسمشر اوباما د فرمان په اساس هغه پلرونه او میندې چې اولادونه یې په امریکا کې پیدا سوي دي کولای سي چې په امریکا کې پاتې سي او د کار کولو اجازه ولري. د کورنی امنیت په جرګګۍ کې جمهور غشتونکو وویل چې د مهاجرت په اړه ولسمشر اوباما په خپل سر اقدام کړی دی او د کانګرس او امریکایانو اعتبار ته تاوان رسولی دی. خو جانسن د استازو د جرګې جمهور غشتونکو ملامت کړل چې د فرمان څخه مخکې ولې د مهاجرت د اصلاحاتو لایحه نه ده تصویب کړې. دا بیا هغه څه و چې د جانسن او د جمهور غشتونکو کاندید جیف ډاکن ترمنځ بحث راوپاروه. جانسن وویل
I'd like to work with Congress on passing a bill. The president has said that would be his preference. The problem is we have no partner.
زه غواړم چې د کانګرس سره د لایحه د تصویب په اړه کار وکړم. ولسمشر ویلی دی چې هغه به داسې یو اقدام ته ترجیح ورکړي. مشکل په دې کې دی چې موږ په کانګرس کې ملګری نه لرو. د کانګرس غړي ډنکن ورته وویل
I think Congress can pass a bill when the American people start regaining trust in the administration to actually do their job and enforce the laws.
زه فکر کوم چې کانګرس به لایحه پاس کړي. خو کله چې امریکایان په حکومت باندې بیرته باور پیدا کړي چې خپل وظیفه ترسره کوي او موجود قوانین نافذ کړي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یا د ولسی جرګې جمهور غشتونکو غړو د سې شنبې په ورځ غونډه وکړه او په دې خبرې وکړي چې د اوباما د اقدام په جواب کې څه وکړي. د امریکا د استازو د جرګې رئیس جان بینر د غونډې وروسته وویل
Listen, we're looking at a number of options in terms of how do we address this. Now, this is a serious breach of our constitution.
واوري. موږ د دغه موضوع د حل لپاره په مختلفو لارو چارو باندې غور کوو. اوس دا زموږ د اساسي قانون څخه جدي سرغړونه ده. دا زموږ حکومتي سیستم ته یو جدي ګواښ دی. ښکارا ده چې موږ دومره انتخابونه نه لرو او توان مو هم دومره نه دی چې د دغه موضوع سره مستقیم برخورد وکړو. خدای علت دی چې موږ د خپل غړو سره خبرو اترو ته ادامه ورکوو. موږ تر اوسه تصمیم نه دی نیولی چې څه به کوو، خو موږ به تصمیم نیسو. د دوه اونۍ څخه په کم وخت کې به د کانګرس رخصتي پیل سي. خو دواړه سنا او د استازو جرګه باید چې د رخصتۍ څخه مخکې د فدرالي حکومت د لګښتونو لایحه تصویب کړي تر څو د حکومتي ادارو د بندېدو مخه ونیول سي. د کانګرس یو شمېر غړو ته نږدې کسانو وویل چې کېدای سي بلې اونۍ ته کانګرس یو سمبولیک اقدام وکړي او دا ووایي چې ولسمشر نسي کولای چې د هغو مهاجرینو چې اولادونه یې په امریکا کې پیدا سوي وي د ایستلو مخه ونیسي. خو که د امریکا د استازو جرګه دغه کار هم وکړي د امریکا سنا به یې ورسره ونه مني. دا به جمهوري غوښتونکو ته موقع ورکړي. د ولسمشر اوباما د اقدام په مقابل کې خپل غوسه وښیي، خو په عین وخت کې کانګرس باید چې د فدرالي حکومت د لګښتونو لایحه تصویب کړي تر څو د حکومتي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول سي.
د مطبوعاتو تبصرې د ټلګراف ورځپاڼې چې لندن نه خبريږي د سه‌شنبه د ورځې په غاڼه کې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې د افغانستان په باره کې مضمونونه خبري کړي دي چې د مهمو ټکو پښتو ترجمه در اورو. د ټلګراف ورځپاڼې د سه‌شنبه د ورځې په غاڼه کې لیکي په هیڅ امتحان او جنگ پای ته نه دی رسیدلی، حتی چې په اوس وخت کې د برتانیې مداخله کمه شوې ده. په دې کرسمس کې په یو فلم کې یو ډله عسکر ښودل کیږي چې دوی په هغو ماینونو کې بند پاتې شلو چې طالبانو ورته یخي وو، چې عواقب یې ډیر خراب وو. ورځپاڼه لیکي د 2008 کال د سپتمبر په میاشت کې په کجکي کې د طالبانو په خلاف عملیات پیل شولو چې یو عسکر پکې وژل شوی و او شپږ نور زخمیان شوي وو، چې د فلم انتقاد کوونکی وایي دغه عملیات ډیر سخت و. په ورځپاڼه کې راغلی دی چې لا د پخوانه د پریشان نښې نښانې لیدل کیږي چې طالبان کوشش کوي چې بیرته راشي. طالبانو په تیرو دو هفتو کې د افغانستان په پایتخت کابل کې لس 12 حملې وکړلې چې په دې کې هغه ځان مرګه حمله هم شامله ده چې په کابل کې د برطانیې د سفارت په موټر باندې شوې وه، چې د سفارت یو برطانوي ساتونکی او یو افغان کارکوونکی وژل شوي وو. د ښار اوسیدونکي هغه لویه لاره چې ښار ته ورځي د ځان مرګې به میچاودونو په علت د مړینې وعدې بولي. په داسې حال کې چې د مرستو د رسولو ځینې موسسې وروسته له هغې خپل کارکوونکي له ښار نه وباسي چې د اوسېدنې په ځایونو په خاصه توګه په ځینو مېلمستونونو حملې زیاتې شوې دي چې خارجیان ورته ورځي. د ټلګراف ورځپاڼه لیکي دغه تاوتریخوالی یوازې کابل ته منحصر نه دی، په کامپ بیس شن باندې چې په دې وروستیو وختو کې د برطانیې عسکر ورنوتلي دي چې څو ورځې جنگ پکې روان و، برسیره پر دې تیر هفته مخالفینو چې په وسلو ښه سنبالو هم حمله ورباندې وکړله. ورځپاڼه په آخر کې لیکي د مالی مرستې نه په غیر کېدای شي چې په افغانستان کې په اسانۍ ګډوډي پیدا شي، په داسې حال کې چې د اتیا په لسیزه کې د شوروي د عسکرو له وتلو نه وروسته په دغه هیواد کې ګډوډي پیدا شوه. طالبان به واقعا د دې فرصت پیدا کړي چې د هیواد زیاتې سیمې ونیسي. د 14 کالو ټولې قربانۍ به عباس ولاړې شي چې په بشري او پیسو دواړو له درکه ورکړل شوي دي. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې لیکي د مرستو د رسولو چارواکي وایي په کابل کې د درو هفتو په موده کې د حملو له کابله خپل غړي د امنیت په برخه کې پوره بیدار کړي دي، او ځینې خلا پخوا د رخصتیو نه ډیر د مخه خارجي کارکوونکي رخصت کړي دي، لیکن ځینو موسسو ویلي دي چې دوی غواړي په دایمي توګه ووځي او اکثره یې په دې ټکټ انګار کوي چې سره له دې په غیر معمول ډول په دغه موده کې په پایتخت کې یولس حملې شوې دي. دوی په تیلی ده چې په هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي د افغانستان په ټول جنگ کې په عمومي توګه د یاغیانو د ارادي حملو نه د مرستو د رسولو موسسې مسؤولې وي، مګر داسې ښکاري چې د دو عواملو له کبله دغه بدلون راغلی دی. یو عامل یې دا دی چې د امریکا حکومت او نورو خارجي مرسته ورکوونکو په دې وروستیو کلونو کې د مرستو د رسولو خصوصي قراردادیانو نه کار اخیستی دی چې د مستقلو بشري موسسو او پوځ یا حکومت پورې تړلو موسسو ترمنځ روابط خپل کړي دي، او بل علت یې په درس هیواد کې د یاغیانو حملې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.